سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست ویم پایل په لاندو خبرونو کو د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلي پرې ایښي دي دا خبره یاد وزارت په یو راپور کې کړې ده ویلي دي چې کله تیر کال امریکایي ځواکونه د اګست په 1 افغانستان ووتل د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلي په دغه هیواد کې پرېښودې د راپور له مخې دا هغه وسلې دي چې د تیرو 14 کلونو په ترڅ کې متحده ایالاتونو افغانستان ته لیږدولې وې نن د ساور غوایي په اتمه په افغانستان کې د پخوانی مجاهدینو د واکمنېدو 1.5 کلیزه ولمانځل شوه د طالبانو حکومت په دې مناسبت یوه غونډه جوړه کړې وه او مشرانو یې ویناوې وکړې پخوانی مجاهدینو بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په حکومت کې د دوی ونډه هیره نه کړي د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې له شری یا سرخکان سره د مبارزې لپاره یو کمپاین اعلان کړ سکال د شری یا سرخکان مثبت پیښو شمیر په افغانستان کې ډیر بلل شوی دی د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حاجیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت سکال له شری سره د مبارزې لپاره دوه کمپاینونه ترسره کوي د خبره لومړی کمپاین د مارچ له 12 تر 18 دوام درلود او بل به د می په میاشت کې پیل شي چې په مټ به یو 1.2 میلیونه ماشومان په څلورویشتو ولایتونو کې واکسین شي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش نن د اوکراین پلازمینه کیف کې هغه سیمې ولیدې چې څو اونۍ د روسیې تر اشغال لاندې وي هغه د اوکراین جګړه په یوویشتمې پیړۍ کې بې معنا او پوچه یاده کړه ګوتریش بوردیانک ته تللی و هغه ځای چې د دې میاشتې په پیل کې د روسیې ځواکونو له وتلو وروسته د ملکیانو جسدونه پکې وموندل شول د پنځم پر اس په خبرو کې هغه لګو ترش زیاته کړ چې په یوشتم پیړۍ کې هر ډول جګړه د منلو وړ نه ده هغه په بوچا خار کې ویل باید هیر نکړو چې جنگ په خپل تر ټولو بد جرم ده خو له کافي شواهد سره بیره روسیې په اوکراین د يرغل له پیل راهیسې د ملکانو هدف ګرځول رد کړی دي
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
کابل اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.5 ټیټه 15 هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه 40 کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 2.5 ټیټه 40 مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه 22 او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 24
لاند خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ ورزوده پروگرام معرفتا د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په یو تازه راپور کې ویلي کله چې امریکایي ځواکونه تیر کال اگست میاشت کې له افغانستانه ووتل د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په دغه هیواد کې پرېښودلې یو شمیر پخوانی مجاهدین د مجاهدینو د بریا د 1.5 کلیزې په مناسبت په خبرو کې له طالبانو غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه ورکړي
خوانی مجاهدین هیڅوک د سترګې نه نشي اچولی او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو په هغې کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلوم وي او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی
له پاکستان او ایران سره په سرحدونو کې تر وروستیو لانجو ورسته د طالبانو د حکومت مرستیال سلام حنفی له ګاونډۍ هیوادونو څخه غواړي
همسایه های خود هم همی توقع را داریم که شما هم احترام متقابل را باید نگاه بکنید
پاکستان کې ایثار افغانان وی اختر تا کورونو ته نشستنیدلی
مور و پلارم بره دی او زمونږ دلته کورونه دی مونږ نشو ورتلی زمونږ دا مشکلات دي
او پر راشد خان هم یو راپور لرو
ولی راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅی وجه هم دغه ده که تا ته بولینګ کې پرفورمنس ونه کی بیټینګ یې درته کوي
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان په یو نوی راپور کې ویلي دی چې کله تیر کال امریکایي ځواکونه د اگست په 1 شمه افغانستان ووتل، د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په دغه هیواد کې پریښودې. د راپور له مخې دا هغه وسلې دي چې د تیرو 14 کلونو په ترڅ کې متحدو ایالاتونو افغانستان ته لیږدولې وې. نور جزئیات له احمد شیبر اورو.
سینن خبری څنګه د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو تر واکلاندې افغانستان کې واشنگتن د دې وسلو د ایستلو یا له منځه وړلو لپاره څه پلان نه لري. د سینن د راپور له مخې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له 2015 د 2020 کال د اگست تر میاشتې د 3 میلیارد او 600 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړي وو چې د دې تجهیزاتو له ډلې پروسږ کال د اگست په 1 له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د 2 میلیارد او 12 میلیونه ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پاتې شوې. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په دې تجهیزاتو کې الوتکې، پوځي وسایط، وسلې، مخابراتي تجهیزات او بل شمېر نور وسایل. په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی راغلی دی چې له متحده ایالاتونو څخه په افغانستان کې اکثر پاتې وسلې د امریکا د دفاع وزارت له لورې ساتنې ته اړتیا لري. په کابل کې د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د امریکا د دفاع وزارت تخصصي قراردادیانو په دې برخه کې مرسته کوله. د راپور په یو بل برخه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د امریکا د پریښو الوتکو ارزښت څه باندې 930 میلیونه ډالرو ته رسېږي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته اته وی الوتکې ورکړې وي او دا الوتکې په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې پریښودې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د بریا نن 1.5 کاله پوره شول. دوی اوس څه غواړي؟ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ځینو دغو پخوانیو جهادي رهبرانو د طالبانو په حکومت کې خپل ونډه غوښتې ده، خو طالبان په جواب کې څه وایي دغه راپور ته بغاک شو.
پر طالبانو د یو شمیر پخوانیو مجاهدینو نیوکه او د ټولګډونه حکومت وغوښتل. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي وایي
دوی نشي کولای په دې ډول حکومت وکړي. حل لار هماغه سیاسي خبرې دي، یو سیاسي هوکړه ده د اصولو پر بنسټ او بیا د یوې ټولګډونه ادارې جوړول.
نن د سور اتمه نیټه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د بریا له 1.5 کلیزې سره برابر ده. د افغان مجاهدینو بیلابیل جهادي تنظیمونه په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل او د شوروي پلوه حکومتونو پر وړاندې تر 14 کلن جهاد وروسته د 1991 مریز کال د سور په اتمه د وخت د جمهور رئیس نجیب الله حکومت نسکور او واک ته ورسیدل. خو وخت تر رسیدو څو وخت وروسته په خپل منځي جګړو اخته شول چې د راپورونو پر بنسټ په لږګونه زره کسان پکې ووژل شول او ټپیان شول او په میلیونونه نور هم کډوالۍ ته اړ شول. او دا وضعیت د دې لامل شو چې په 1915 اویایم لمریز کال کې د میزان په شپږمه طالبان واک ته ورسیږي. هغه مهال د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې هم د مجاهدینو مطرح څیرې نه وې شاملې او اوس هم د مجاهدینو یو شمېر پیژندل شوی څیرې وایي چې د طالبانو په حکومت کې ځای نه دی ورکړل شوی. له دې ډلې د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی وایي دا موقت حکومت دی او چې کله ټولګډونه حکومت جوړیږي باید هغه مجاهدین چې لاسونه د خلکو په وینو نه وي سره پکې شامل شي.
په یقین سره چې پخواني مجاهدین هیڅوک د سترګې نه نشي اچولی او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو په هغې کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلوم وي او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی.
د طالبان حکومت د غویي ثور اتمه د رخصتۍ ورځ اعلان کړي، خو ویاند زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د جهاد بریا او د ثور اتم کامیابی د ټولو افغانانو مشترکه ده او د ویډلې د جنانه د ټولو افغانانو څخه جهاد کې برخه اخیستو قرباني ورکړي او لوی امپراتوري د شوروي اتحاد ماته ورکړي د ټولو ګډه مشترک افتخار ده، موږ افتخار پکو.
خو خاغلی مجاهد په دې اړه چې طالبان به ټول ګډونه حکومت جوړ او پخواني مجاهدینو ته به هم پکې برخه ورکړي کنه د ازادي رادیو پښتنه جواب نکړه. مخکې بیا طالب چارواکو ویلي و چې اوسنۍ حکومت ټول ګډونه دي او په دې اړه د نړیوالو نسخه ورته د منلو نه ده. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور دا هم ویلي و چې نړیوالو د 15 سنو نوملړ دوی ته سپارلې چې پکې د تا محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، باتور دوستم، سیما سمر او نور شامل دي چې په حکومت کې ځای ور. په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل نه یوازې د پخوانیو مجاهدینو او سیاسیونو غوښتنه ده، بلکې نړیوال هم دا شانی حکومت غواړي او دای د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي ل خپل ټولو گاونډوي هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ هم ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي. د طالبانو د رئیس الوزرا دوه مرستیال عبدالسلام انفی نن د سور د اتمې په مناسبت لمانځغونډې کې دغه شان له بهر میشتو افغانانو هم غوښتنه وکړه چې افغانستان ته راستانه شي او د هیواد په جوړولو کې برخه واخلي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي لټولو گاونډیو هیوادونو سره نیک او خی اړیکې غواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی نن په کابل کې اتم د سور د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې د مجاهدینو د بری ورس په ویاړ غونډه کې خبرې کولې. ټینګار وکړو چې د افغانستان له خاورې هیڅ گاونډي ته خطر نشته او گاونډي هیوادونه هم باید د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه ډډه وکړي.
موږ نه غواړو چې د هیڅ ګاونډي د سیمې او نړۍ د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړو او هیڅ فرد او ډلې ته اجازه نه ورکوو چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکاروي. او له ګاونډیو هیوادونو هم غواړو چې متقابل درناوی باید ولري او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي.
خغلی حنفی که څه هم د کوم هیواد نوم وانه خست، خو روانه ونه په اسلام کلا بندر کې د طالب وسلوالو او ایرانی ځواکونو ترمنځ تاوتریخواله او لانجه رامنځته شوه. له دې وړاندې پاکستانی جیټ الوتکو په خوست او کونړ کې هغه وزیرستانی کډوال په نخښه کړل چې د تیر حکومت پر مهال په خپلو سیمو کې د جنگ جګړو لامل افغانستان ته کډوال شوی وو. په دې هوایي حمله کې لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی د نن ورځې په غونډه کې وویل چې لګاونډیو هیوادونو سره ستونزې باید د ډیپلوماټیکي اصولو پر بنسټ هواري شي. خغلی حنفی دغه شان د تیر حکومت په چارواکو او هغه افغانانو چې په وروستیو کې له دې هیواد وتلي غږ وکړ چې اوسمهال په افغانستان کې سوله او امنیت راغلی، باید بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. خو دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس هم زیات شمیر افغانان د طالبانو له حکومته د تیښتې په حال کې دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویره لري طالبان به ژوند ته خطر پېښ کړي او ځینې ولسي افغانان دي چې په افغانستان کې د سختې بیکاری او بېوزلۍ له امله د کار په لټه هیواد پرېږدي. مخکې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د یو شمېر کارکوونکي چې ډېری پوځیانو د وژنې خبرونه ورکړل شوي دي، خو طالب ویاندویانو دا راپورونه رد کړي دي. د یادونې ده چې مخکې له دې د طالبانو حکومت له هیواد بهر میشتو سیاسي مشرانو سره د خبرو اترو لپاره یو کمیسیون هم جوړ کړی، خو دا چې دغه کمیسیون تر دې دمه له کومو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی دې ته چمتو کړي چې افغانستان ته راستانه شي، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت مخالف ډلې ملي مقاومت جبهه په یو اعلامیه کې اتم د سور د مجاهدینو د بریا د ورځې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ورکړي، خو په اعلامیه کې د ملي مقاومت جبهه د طالبانو د حکومت پر ضد د خپل وسلواله مبارزې پر دوام هم ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
وربشو پاکستان ته هلته ګڼ ایثار افغانان وایي چې که د پاکستان حکومت ورته د تذکرو په مټ باندې تګ راتګ زمینه برابره نه کړي نو دوی به ډیر وخت له خپلو کورنیو لیرې پاتې شي. دوی وایي چې تر سبا پورې وخت لري چې افغانستان ته ستانه شي، خو دوی په کم وخت کې نشي کولای چې ځانونه کورونو ته ورسوي. د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د اپریل تر 19مې تذکره لرونکي افغانانو ته د تورخم له لارې وطن ته د ستنېدو اجازه ورکوي.
افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سفاری بندیزونو لامله دې وړو کې اختر کې نشي کولای چې له پیښوره، جلال آباد او کابل ته لاړ شي او لا غې اړخ نه خپل خپلوان پیښور ته راشي. دوی وایي پخوا به په تورخم کې دومره سختي نه وه او په اسانه به تلل راتلل، خو اوس پاسپورټ او ویزا شرط شوي او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورټ او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي. په پیښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق مشال ریډیو ته وایي چې د زوی کوژدنې شوې خو واده ډېر وځنډېده او په دې اختر کې میرمن ته خواږه هم نشي ور وړی.
افتخار په نام مشر زوی مې ده. کابل کې د هغوی ته کوژدمې که تور لورې ده او پنځه کاله شو دغه اوس د ویزې مسلې دي. مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوي دي. ډېر زیات واده اوس نشي کېدای چې چاته ویزا مونږ ته ورنه کړي. مونږ هغه څه رقم راسپورټون هم څوک نه ورکوي. مونږ ته کوژده ده د اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو بټیان ویسو کلچې خواږه ده شین ویسو. مونږ ته مشکلات ده نشي وړی. بس نیم هغوی ا خوا ګیر دی مونږ دې خوا ګیري بند پاتې ټول پخوانه ډېر بے خوند شوي دي. الله دې پکې خیر کړي.
په تورخم کې د سفری بندیزونو نه متاثره شوي ځنې نورو افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شاری کړل.
نوم زکی الله جلال آباد نرودات ولسوالی. یار او سودا سیدا چکم ملته دی غلطه پاتی دی چکم دلته دی غلطه پاتی دی تک را تک بس یو بل سرملا سینځلې دی. هم مخ اخترونه ډیر په خوشحالي او ډیر په خوندو خپل خپلوان برات لل منګ بم تلو راتلو شلار شو بیا هو را تک مشکل ده ول پاسپورټونو مسلې دی بیا مجبور واغه سی په کوټه برازو. نو خو خپل خپلوان لته پاتې شروع نه مور چلته پلارل تین اختر بس خوندي نو خوړو یې خوند نشته.
نو دا زمونږ او پاکستان او د افغانستان خو سر نه رغيږي. خور او خریا دې سره سره رشتي کړي او بل سره نو دا سره نه کیږي. خو د حکومت دا پکار دي چې زمونږ او خپلو کې سره ډیره ښه رابطه وساتي. مور پلارم بار دی او زمونږ دلته کورونه د مور پلارم بار کورونه دي. مونږ نو شو ورته زمونږ دا مشکلات دي.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وای چې د اپریل 9 نیټه پورې په پاکستان کې ایثار شو افغان وګړو ته اجازه ورکړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي او له هغې وروسته به بیا دواړو خواو ته یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې زیراځي.
مننه چې ازادي راډیو اورید.
اوس هم د راشد خان راپور ته خبرو. هغه بیګا یو وار بیا خپل لوبډله ګجرات ټایټنز بریا ته ورسوله. راپور په دې اړه واورئ.
د بریا لپاره په وروستیو دوه بالونو 9 منډو ته اړتیا ده. افغان راشد خان چې په دسکشوي د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاری په سټرایک ولاړ دی په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالي په آف سایډ پګیزه وهي خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ درې نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره داده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي خو راشد خان د سنرایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالی کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور دا ښایي د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي. د تیر شپې په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې 196 منډې هدف وټاکه چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1 تیزو منډو پر مټ د 6 اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیر شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللی. د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تیره لوبه کې بیګانې لوبه کې مونږ وایو په وروستیو کې خپلو کوژه ټایټنز لوبډلې ته بریا خپله کړه هغو چې چټکې 1 منډې وکړې. په ټوله کې راشد خان په هند غوره لیګ کې خورا ډېر ښه لوبېدلی دی. راشد د نړۍ او د کرکټ اوس وخت کې د کرکټ یوه مالګه ګڼل کېږي. دا چې په هر میدان وي د لوبې لیدلو لپاره نو میلیونونه مینهوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخې سره ډېره زیاته مینه لري د لوبې ته په تمه وي.
د کرکټ بل افغان مینهوال رحیم صدیقي چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسېږي پر خپل فیسبوک په خبره کړي ویډیو کې د تیر شپې له لوبي وروسته خوښي ښکاره کړې او راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو جالوی بولو به وشو تاسو ته ټولو د معلومات چې راشد خان یو ول راونډر دی خو د یو ښه بیټسمین نه دا ته ښه بیټنګ کوي. ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي؟ وجه یې همدغه ده که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي بیټنګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلېدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادېږي د ټول افغانستان نوم یادیږي. دا زمونږ د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده.
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبیږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازیتوب کوي.
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د غوایا اتمه نیټه په افغانستان کې د نجیب الله د حکومت لپاره او د مجاهدینو له واکمنیدو سره برابر ده. دا ورځ د پخواني شوروي اتحاد پر وړاندې د مجاهدینو د بریا د ورځې په نوم هم لمانځل کیږي. اوس له هغه وخته د 1.5 کلونو په تیریدو د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي د غوایا اتمه د افغانستان په شان هیواد کې د ختیځ او لویدیځو هیوادونو د قدرت ازموینه وه چې لګښت یې یوازې عامو افغانانو پرې کړ. نور حال به په دې ریپورت کې واورو.
د 1901 کال د غوی اتمه هغه نیټه ده چې مجاهدینو د وخت ولسمشر نجیب الله ګوخه او دوی پر ځای وخت ورسیدل. د مجاهدینو د حکومت مشرانو په خیبر پښتونخوا کې د صبغت الله مجددي په مشرۍ موقت حکومت جوړ او کابل ته ننوتل. مجاهدینو هغه مهال د نجیب الله حکومت کمونیستي او د پخواني شوروي د یرغل په نتیجه کې رامنځته سوی حکومت باله. که څه هم د پخواني شوروي اتحاد عسکرو د 1901 کال د فبروري تر 15 افغانستان پرېښود، خو د نجیب الله له حکومت سره یې همکاریو دوام درلود. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د مجاهدینو په بریالیتوب هم افغانستان آرام نسته، هغه څه چې دغه هیواد کې تر اوسه نسته. او له هغې مودې د 1.5 کلونو په تیریدو د چارو ځینې پوهان وایي د غوایي اتمه په افغانستان کې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د سیاسي لوبو یوه برخه وه. دوی ټینګار کوي چې د دې میدان اصلي بایلونکي د افغانستان خلک دي چې د دغو پیښو قربانیان سول. د نړیوالو چارو پوه عزیز الدین معارج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مجاهدینو په نوم د ډله تپلې چې مخکې د داود خان په وخت کې په اسلامآباد کې راټول شوی او تا سپینه ماړی کې واشنگتن ته تللی وي، یعنی مخکې د کومستانه وخت دا ټول تصادفي نه و. بې انصافي به هم وي که چیرې موږ دا د 40 کالو ناخواله په یو ډله باندې واچوو. دا ټول د غرب د پروګرام و چې ته یې هغه شوروي څه په 1920 کال کې جوړه شوی وه هغه له منځه ویسي او تقریبا ویکړی شوی څه په 1991 کال کې له منځه بیوړله. نو د شرق غرب ټکر وه، جګړه وه، په خواشنۍ سره څه قرباني افغانان وه.
نوموړی په ټینګار سره وایي چې د افغانستان په بیلابیلو دورو کې د خلکو په قرباني کولو کې د بیلابیلو دورو د ټولو رهبرانو لاس و چې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو په ملاتړ واکمنی کوله. د افغانستان د حقوقي او سیاسي مطالعاتو د مؤسسې مشر او مجاهدینو ته یو نږدې کس مسعود ترشتوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو لپاره باید د تاریخ له بیلابیلو دورو پند واخیستل سي. نوموړی د غوایي د اتمې په اړه ازادي راډیو ته وویل
در رویداد 8 ثور دو مرحله وجود داره.
د غوی د اتمی پیخه کې دوه پړاو نشته، یو تر بریا او بل تر بریا ورسته. د افغانستان جهاد تر بری یو معقول او مواجه حرکت و. له یرغل څخه د افغانستان د ژغورنې لپاره د دینی احکامو په چوکاټ کې پیل او دوام وکړ، خو تر بریا وروسته درې ستونزې رامنځته شوې. د یو شمېر جهادي سیرو انحراف، د هیواد او دولت لرلو لپاره د یو منظم او یو جامع پلان نه درلودل، او د ملي او جمعي ګټو پر ځای د شخصي گټو لومړیتوب ګڼه.
ارجح دانستن منافع شخصی نسبت به منافع جمعی و ملی.
اوسنۍ روسیا چې دا مهال له اوکراین سره په جګړه بوخته ده، د پخواني شوروي عسکرو په مشرۍ په افغانستان کې د دغو جګړو پیلوونکې ده. پر اوکراین د روسیې د حملې یو اټکل ناټو تړون سره د اوکراین د یو ځای کېدو په اړه ګمانونه و. د سیاسي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې پر افغانستان د پخواني شوروي یرغل په سیمه ییزو هیوادونو کې د یوې ځانګړې ایدیالوژۍ د ساتلو لپاره و، او پر اوکراین د روسیې حمله هم په دغه هیواد کې خپل همتوکي خلک تر خپلې واکمنۍ لاندې راوستل دي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمونیستای کې در افغانستان بودن هم
هغه کمونیستان چې په افغانستان کې و هر ورځ به له روسیې سره اړیکې نیولې. چې که تاسو دلته راشئ، د افغانستان ټول خلک د کمونیزم د منلو لپاره چمتو دي، او روسیه هم افغانستان ته په همدې ډول ننوته. اوکراین ته روسیه د خپلو ژبو لپاره تللی. دوی وایي چې اوکراینیان زموږ خپله وینه ده او خپل مو دي. زموږ د کلتور یوه برخه له کیف نه پیل شوې نو دا باید زموږ وي.
طالبان د مجاهدینو د واکمنۍ پر رنګولو سره په افغانستان واکمن شول. دا دوه ډلې تر ننه پورې یو بل سره ښه مناسبات نه لري او اوس هم د طالبانو پر وړاندې مخالفه ډله همدا مجاهدین دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د غوایي اتمه د افغانستان د خلکو د جهاد د بریا ورځ ده او په یوه جهاد او ډلې پورې اړه نه لري. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په خپل ټویټر پاڼه د غوایي د اومې او اتمې نیټې پرتله کولو په اړه لیکلي دي. افغانانو د غوایي د اومې او اتمې بیا پرې کړې ده او د غوایي میاستې د اتمې لګښت بیا درنه وه. هغه د دې خبرو په دوام لیکلي چې باید پوه سو چې تر بریا وروسته ناکامي لوړه بیه لري. له دې ټولو سره سره هغه څه چې د افغانانو لپاره د اندېښنو د دوام لامل دي جګړه او ناامني ده چې له څلورو لسیزو را په دې خوا په افغانستان کې دوام لري او دغه هیواد خلک د بیلابیلو رژیمونو په بدلیدو سره هم یو تلپاتې سولې ته ونه رسیدل.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
تاسو مخکې له آزادی رادیو نه اورئ. دا آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې دا آزادی رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. تاسو پیغامونه ترازو د تل پتیر تاسو ګڼ پیغامونه موږ ته را رسیدلی دي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زه خیر الله د لغمان ولایت خوځانه دا وضع او حالات به تر څو پورې افغانان وستای او تر څو پورې باید وزغمي. باید نړیواله ټولنه هم باید دې پر اهمیت وپیژني او دې باید هم خلکو ته کارونه او فائدہ کړي. دا وضع او حالات کدا رقم سینه افغانان بل هغه حالات سره مخ شي د خېله کپخوا په سیر باندې څنګه چې دواری سبو تناس راغ جواری سبو او د ځان نه پیدا کیږي. السلام
پیغام مو دغه دی چې د روزګان ولایت خلک ډېر د وچکالۍ څخه ستړي دي. استاد هیله کو چې په دغه ستړیاو باندې تاسو خبر سي او دا خلکو ته کومکونه ژر ورسوي. که نه ورسوي خلک به د ډېر زیات تلفات سره او د مجرتو به تر بمخ شي.
جمان الله د هلمند ولایت نه دلیز ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل جهان کې د شوایم دغه الخیر مؤسسه چې اوس انجونو مسجد جوړولو په موضوع کې را مختصر یاده یو جهان مننه. یو زموږ هغه د خلکو مایوسي چې مایوسه وي چې دا زموږ سره کار نه کېږي. دا یو ښه پیغام دی چې و خلکو ته یې ورسوه. زموږ غوښتنه دغه ده زموږ د منطقې د نجونو د مکتبو حالات چې دوی په هره طریقه کې د نږدې وارزوي. یعنی مشکل پر دې نه دی هر ځای چې کار وي چې زموږ کور جوړېږي. مننه جنې حاکی اولیت به انصاف دسی چې موږ د منځ کې د انجن حالات وکتل سي. حاکی اولیت کې موږ راسو
نومزا خوار مخان شرافت د خوست ولایت صبره ولایت سره مې چای کړن خبرې کوم ورور صبره ولایت سره مایوبین سره خصوصا د خوست ولایت مایوبین سره هیڅ کومک نه کیږي. مرستي راځي اکثره چې جنګلوي خلک نوري مستحق ته نه رسیږي. ورور از مونږه خدای دیو کې چې لوړ پوره چارواکو ته ورسیږي. خوشاله اوسئ کامیاب اوسئ خدای حافظ.
سلام نه کنال ولات نه می اړیکنی ولې دا دا طالبان کوم کال کړی دی یا خوځي ګیم بند کړی دی یا ټیک ټاک بند کړی دی فارم یو نظر وړاندې کوو. دا ډیر غلط کار کړی دی بسیار غلط کار کړی دی ځکه چې د افغانانو اصلاح او ارزو یو پرمختللی هیواد ټیک ټاک نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي نو طالبان یې بندوي. دا به ډېر غلط کار وشي او ولس کې طالبان نه ناراضه کوي. نو بیا به ولس هغه کار وکړي چې طالبانو هېڅ کله توجه نه کوه او هېڅ کله خوشېږي نه.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د
د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00420211401. شميره بیا تکراروم 00420211401.
دا وصل لپاره هم دومره په نور خبرونو کې زماله همکارانو سره وسی.
ساعت 6 و